وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر پروګرام وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان له نورو پوځیانو سره وژل شوی. په ننګرهار کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت یوه پروژه پرانیستل شوه. د سعودي عربستان د یوه وتلي خبریال د برخلیک په اړه پوښتنې او اندېښنې ولاړ سوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل شوی. د ولي ویان وایي تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله سوې وه. عبدالرحمن منګل نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله ییزه حمله په شا تمبول شوې.
وضعیت په بشپړه توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. شهره هم د ترافیک مخه خلاصه ده. مسافر په ازادانه توګه تګ راتګ کوي. اما بدبختانه باید ووایم چې دغو بریدونو یا د عملیاتو په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال سید نظرافشاه هاشمي خپلو شپږو نور ملګرو سره په شهادت رسیدلی او 4 نفر زخمیان دي.
د ولی ویان عبدالرحمن منګل وایي چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. په کندهار کې د وسلوالو جګړې په نتیجه کې 14 وسلوال او 15 پولیس وژل شوي. چارواکي وایي جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو تېره شپه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ په جهانګیري سیمه کې ډله ییز بریدونه وکړل. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان زیاد رانی وایي چې په سیمه کې له نورو ځایونو څخه مرستندوی ځواکونه ځای پر ځای شوي. شغلی درانی وایي چې وسلوالو نن سهار خپل مړي او ټپیان له ډیورند کرښې ها غاړې ته اړولي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي افغان قواوو د قطعې ملاتړ ماموریت په همکارۍ د فاریاب جوزجان د لارې 6 کیلومتره برخه له وسلوالو تصفیه کړه. د فاریاب د امنیې قمانداني ویان کریم یورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دوی اوس په دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالیو کې دي. د لوی لارې په تصفیه او پرانیستلو بوخت دي. د دښمن په مرکزونو په هوایي حمله مصروف دي.
د امنیې قمانداني ویان وایي چې دغه بهرني ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره له بلخ ولایت څخه ورغلي. د ده په خبره تر پرون پورې د تصفیه په عملیاتو کې ولوسو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو بیا د 8 سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والي حیات الله حیات نن په یوه کانفرنس کې وویل چې د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي.
دا قرارداد تقریبا د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت ده. په 2 کاله کې به د دې کار سرته رسیږي. په دغه کانال کې زابرونه، پلونه، پلچکونه، محافظت ساختمانی کړنې شامل دي چې اوسیدونکو د سیمو ته د کار زمینه مساعده شي.
د مروارید کانال د بیا رغونې دغه تړون له جاپاني شرکت پی ام اس سره لاسلیک شوی دی. په شیبه ولسوالۍ کې د مروارید په نوم کانال چې 24 کیلومتره اوږدوالی او 11 متره بر یا سور لري لومړۍ برخې په 2003 میلادي کال کې پرانیستل شوې وه. د سعودي عربستان د یو وتلي خبریال د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د تېره سېشنبه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تر ننوتلو وروسته لا درک سو. په ترکیه کې ځینو سرچینو پرون ویلي چې فکر کوي جمال خاشقچی چې د سعودي د ولی عهد شاهزاده بن سلمان له منتقدانو څخه وشایي په قونسلګرۍ کې وژل سوی وي. یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دغه خبریال د سعودي عربستان د هغې ډلې لخوا وژل سوی چې په مشخص ډول د وژنې لپاره لیږل سوې وه. خو استنبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری یو چارواکي دغه تورونه بیا اساس وبلل او ویل چې د خاشقچی د ورکیدو د څېړنې لپاره د سعودي یو امنیتي هیات استنبول ته ورغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پینګیانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د رهبرانو د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. پامپیو پرون سهار د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پینګیانګ ته روان سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به جنوبي او کوریا او چین ته هم لاړ سي چې د شمالي کوریا اصلي متحد ګڼل کیږي. او د لاتویا په پارلماني ټاکنو کې یو روس پلوه ګوند ډېرې ای ګټلې دي. نهایی نتیجه شي چې دا د هماهنګۍ په نوم دغه ګوند د اقلیت روسي ژبو ډېرې رایې لاسته راوړي چې د پرونیو انتخاباتو څه کم 40% رایې کېږي. د انتخاباتو چارواکو نن وویل چې د دوو نورو پاپولیستي ګوندونو له جملې یوه 14.1 او بل یې 13.6% رایې ګټلې دي. د اروپایي ټولنې او ناټو طرفدار لیبرال ګوند په دغو پارلماني ټاکنو کې 12% رایې ګټلې او په څلورم کتار کې راغلی دی. د انتخاباتو چارواکي وایي د انتخاباتو پر شرایطو د برابرو 1.9 میلیونه کسانو له ډلې 15.6% یې په دغو انتخاباتو کې برخه اخیستې ده.
یا د ژوند شتمنی
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، این برنامه در مورد مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی و وقایه میشه در این مورد صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه دکتر صاحب حکیم الله صالح متخصص روان و اعصاب در این مورد صحبتشان آغاز کنه، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 47% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. به گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد وجود دارد. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت‌های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت‌ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می‌گردد. دکتر بشیر احمد سروری، مسئول دپارتمان صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد اینکه چه تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید:
کسایی که از خاطر حالا